وخت سهار او بجې دي نن سه شنبه د روان مریض کال د غبرګولی یا جوزا څلورم او د روان میلادي کال د می 15 نیټه ده. د لوی خدای په نامه د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه په څولندو خبرونو پیلوم. ز فریده هوټ سیفی ام طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. زمنګ سلامونه ومنئ. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر عراق واوخت. د ناتو یو کاناډایي عسكر د افغانستان په ختیځ او بلې چې څرګندنه ده د کوم هیواد به وو د افغانستان په جنوب کې پرون وژل شوی دی. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د ترهګرو یو ډلې د کابل ښار او شاوخوا سیمو کې نیولې ده. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د دغه هیواد د انتخاباتو لخوا لوک کمیسیون څخه غوښتي دي چې د یو شمیر هغو کاندیدانو چې نمونه د ولسی جرګې انتخاباتو ته له لومړني لیست څخه غورځول شوي وو بیرته په دغه لیست کې شامل کړي. د حج او اوقافو وزارت خزانه‌دار چې پرون په کابل کې په علني محکمې کې په اختلاس محکوم وبلل شو په ځان لګول شوي تورونه نه مني. پرون ناوخته په کوټه کې بم وچاودید چې په نتیجه کې د ماشومانو او ښځو په شمول شاوخوا شلو تنو ته مرګ ژوبل واوخته. په ټپیانو او بخید کوټه د چاودنې په ټپیانو کې د څو تنو حالت نازک دي. هند او پاکستان په خپلو کې د لنجمنو مسایلو په اړه د خبرو لپاره تیارې نیسي. د نړیوالی اټومي انرژي اداره وایي د ایران له لوري رسمن د هغې موافقې جزئیات ترلاسه کړي چې له مخې د ایران د ټیټې کچې یورانیمو په بدل کې د هېواد ته د اټومي ریکترونو لپاره د سوند مواد ورکول کېږي. ترکمنستان اوس په نظر کې لري چې پرته له بهرنۍ مرستې دننه په خپل هېواد کې له ختیځه تر لویدیځه د طبیعي غازو نه لیکه جوړه کړي. د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات او چین کولای شي چې د نړۍ د متعادلې ودې په برخه کې د خو لاسته راوړلو لپاره همکاري وکړي. او د امریکا ولسمشر په واشنگتن کې د لبنان له صدر اعظم سره وکتل. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر عراق واوخت. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان کړ چې تیره شنبه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4900 او په عراق کې 2900 دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په روان کال کې له عراق خپل ټول محارب سرتیري باسي او افغانستان ته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره په زرګونو نور سرتیري لیږي. روان کال به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 100,000 ته نږدې شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
له 2003 کال څخه چې امریکایي ځواکونو پر عراق یرغل وکړ، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر عراق واوخت. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون وویل چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4900 ته ورسید. په عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر اوس 2900 دی. د ولسمشر باراک اوباما له پریکړې سره سم به سږ کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8900 ته ورسیږي. په 2001 میلادي کال کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر 1,000,000 و. په دې کال په عراق کې سخت جګړې وشوې. ټاکل شوې ده چې د امریکا محارب 50,000 سرتیر د سږ کال تر سپتمبر پورې له دې هېواده ووځي. باراک اوباما مخکې تر دې چې د 2009 میلادي کال په جنوري کې د ولسمشرۍ واګې ترلاسه کړي، په خپل انتخاباتي مبارزه کې د عراق د جګړې د فوري پای ته رسېده او په ځای افغانستان ته د زیاتو ځواکونو د استولو ژمنه کړې وه. د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې افغانستان ته به 10,000 نور سرتیري واستوي. له دې سرتیرو سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 1,000,000 ته نږدې شي. اوباما افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو له اعلان سره سم وویل چې د 2011 کال په جولای کې به له دې هېواده د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي. امریکایي چارواکو مخکې تر دې چې په عراق کې د القاعده مضبوطې مورچې وځپي، دغه هېواد ته اضافي سرتیري ولېږل. دوی مخکې تر دې چې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو تدریجي ایستل پیل کړي، په دې نیت دې هېواد ته زیات ځواکونه لیږي څو طالبان کمزوري او روانه جګړه د ځان په ګټه یو مسیر ته برابره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تېرې شنبې په ورځ د امریکا په یوې پوځي اکاډمۍ کې نویو فارغ التحصیلانو ته په وینا کې په عراق کې د امریکا جنګي ماموریت ختم اعلان کړ، خو په افغانستان کې د سختو جګړو پیشبیني وکړه. اوباما وویل په داسې حال کې چې موږ په عراق کې جګړه پای ته رسوو، ډېرې پاملرنه د افغانستان جګړې ته اړوو. هغه وویل سختې ورځې به په مخ کې وي، خو موږ به ځان له دې جګړې سره عیار کړو، خپلو فشارونو ته به دوام ورکړو، او زه په دې کې شک نه کوم چې موږ به له خپلو افغان او نړیوالو متحدینو سره په ګډه په افغانستان کې بریالي شو. په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو سربیره د غراز د ناتو تر مشرۍ لاندې د نورو هیوادونو 40,000 سرتیری هم خدمت کوي. له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړې، تر اوسه په دې هیواد کې 101 امریکایي عسکر وژل شوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د یو کانادایی عسکر په ګډون چې د ناتو په چوکاټ کې د نړیوالو سولې ساتو ځواکونو یا ایساف سره کار کاوه په افغانستان کې وژل شوې دي. د خبره نن په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو کړي. یو عسکر چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د مخالفو وسلوالو په حملو کې وژل شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د ایساف کارکونکي تر حملې وروسته مړ شوی دی. ناتو تر دې د مخه د افغانستان په جنوب کې د خپل یو بل عسکر د وژنې خبر ورکړی و. د کاناډا ټلویزیونی چینل سی بی ایس د وژل شوی سړي هویت څرګند کړی. ویلي دي چې هغه شپږویشت کلن لیری رادو چې د کاناډا د انټریو په سیمې پورې اړه لري. له دې سره د 146 کاناډایي عسکر دی چې په افغانستان کې د څو وروستو کلونو په ترڅ کې وژل شوی دی. د یو بل خبر لمخې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د تروریستانو یو ډلې د کابل ښار او شاوخوا سیمو کې نیولې ده. د ملي امنیت د ریاست وایند د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ډلې له سمودي رئیس ورانکاري فعالیتونه ترسره کول او وروستی بریدي د کابل د دارالامان پر سړک وو. چارواکو وویل د دې ډلې ټول غړي افغانان دي خو په پاکستان کې روزل شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د کابل ښار د دارالامان پر سرک د تیرې سې شنبې د ورځې لمرګونی برید وروسته د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې د تروریستي بریدونو اصلي پلان جوړونکي نیولې دي. مسؤلینو وویل دې ګروپ چې وطنه پکې شامل دي د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له یو کال راهیسې د تروریستي بریدونو لارښوونه کوله. د ملي امنیت د ریاست ویان سعید انصاري وویل چې د دې ګروپ د بریدونو په نتیجه کې په سلګونو تنه مړه او ټپیان شوي دي.
عملات و انفجارات تروریستی و انتحاری را که گروپ در شهر کابل
تروریستی بریدون چودنی او زنوژن که حملی چی دی گروپ در کابل پا شهر که کلی دی او وجشتن پا کمره دریس او واوی تنه پا کتپیان یا اویا موتر پا کیوجار او نه ودانی پا کی زنمنی سیوی دی. دوی پا وروستی اونی که در کابل شهر او ولایت پا مختلف سیمو که نیول سیوی دی.
د ملي امنیت د ریاست چارواکو وویل چې د ګروپ ټول غړي افغانان دي خو کلونه کلونه په پاکستان کې تروریستي زده کړې کړي او بیا افغانستان ته لیږل شوي دي. خو پاکستانی چارواکو تل دا خبره کړې ده چې هغوی هم د تروریستانو د بریدونو ښکار شوي او پر ضد مبارزه کوي. خلک وایي افغان امنیتي ځواکونه په ډېرو حالاتو کې نه دي توانېدلي چې د تروریستانو د بریدونو د مخه تدابیر ونیسي. خو امنیتي ځواکونه وایي چې تروریستانو پسې هڅې تیزی کړي دي او د اوسني تروریستي ګروپ نیول د دوی د فعالیتونو نتیجه ده.
خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې جوړونکي وایي چې دا جرګه به د تخنیکي ستونزو له کبله څو ورځې وځنډیږي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان فکر کوي چې جرګه د دې لپاره ځنډول شوې چې ولسي جرګې ویلي تر څو چې د دې جرګې غوښتنې حکومت نوي منلي په جرګې کې ګډون نه کوي. خو د جرګې د چارو ویان ګلاقا احمدي وردک دا خبره رد کړې ده. له هغه سره زما د همکار عصمت سروان مرکه اوري.
تاسو اعلان وکړ چې د سولې ملي مشورتي جرګه به څو ورځې وځنډي شي، د دې علت څه دی؟
سولې ملي مشورتي جرګه یوازې د دې په خاطر د درې ورځو نورو لپاره هم ځنډول شوې ده که څو چې د سولې ملي مشورتي جرګې غړي په خپل وخت او مسؤول ډول کابل سره ورسېږي او دوی د سولې ملي مشورتي جرګې په ټولو پروګرامونو کې برخه واخلي چې د هغو څخه د طرز العمل سره د آشنایي پروګرام هم شامل دی.
احمدی صاحب، دا جرګه ټاکل شوې وه چې د می په 12 نیټه جوړ شي، مخکې هم دا ځنډول شوې وه، نو تیاری خو باید په خو ورته نیول شوې وه.
البته د تیاری په حق خو هم چې تیاری بشپړه توګه باندې مخ په دغه درې ستامینو کې ورته ده او د دواړو وختونه چې اعلان شو، لکن لیس نهایي شوی نه و. شو او په دې فکر وشو چې د افغانستان د لرمیشت ولسوالۍ څخه زموږ د سولې د ملي مشورتي جرګې غړي په ټاکلي وخت باندې کابل ته رسیدګي نشي کولای. نو له دې کبله چې جرګې ټول غړي ټاکلي وخت باندې کابل ته راورسیږي او طرزالعمل سره د اشنایي پروګرامونو او ټولو پروګرامونو کې برخه واخلي او نور د مقدماتي کارونه هغه د جوزا یا د غبرګولي د اتم نه شروع کیږي.
ځینې کسان وایي چې وایي دا جرګه د دې لپاره ځنډول شوې ده چې ولسی جرګې وویل چې تر څو چې د دوی غوښتنې نه یې منل شوې، مین جمله د دوی غوښتنې دا دي چې د وزیرانو لیست دوی ته نه یې معرفي شوی، دوی په جرګه کې ګډون نه کوي او د دوی اراده ده چې وایي جرګه هم په همدې خاطر ځنډول شوې ده.
نه خیر، دا خبره ده چې یو شمېر داسې رسنۍ د خلمن ورته وهل کېږي چې هغه اصلا نه غواړي چې د سولې ملي مشورتي جرګه بریالی شي، لیکن په مجموع کې د افغانستان ټول ولس د ملي شورا په شمول د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو سره همغږي کوي او په هغه کې شرکت کوي.
هغوی ښکاره ویلي دي چې اعلان یې کړی دی چې دوی به په دې جرګې کې ګډون ونه کړي.
خو ما خبر ته چې یو شمېر داسې کسان یا داسې حلقات شاهدي چې دا خبره ورکوي، لیکن په مجموع کې ملي شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو سره موافقه ښودلې او موافق به هغوی ګډون کوي.
د سولې د مشورتي جرګې د چارواند ګلقه احمدي وردکو د افغانستان په اړه به یو بل موضوع تر شو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د دغه هیواد د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د یو شمیر هغو کاندیدانو چې نمونه د ولسی جرګې انتخاباتو ته له لومړني لیست څخه غورځول شوي وو بیرته په دغه لیست کې شامل کاندي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون غړي احمد ضیا رفعت په کابل کې خبریالانو ته پرون ویل چې د دغه کسانو نمونه د تخنیکي ستونزو او د نوم لیکنې اصولو ته د دوی د نه پاملرنې له عمله په لومړی لیست کې نه ونیول شوی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د دغه هیواد د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې یو ځل بیا هغو کسانو ته د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه د نوملیکنې وخت ورکړي چې د ځینو تیروتنو له امله نمونه د کاندیدانو په لومړني لیست کې نه و راغلي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون غړي احمد ضیا رفعت د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له 200 نه ډیرو دغو کسانو ته په افغانستان کې د نوې ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو په خاطر د نوملیکنې کنه په برخه کې د خپلو تیروتنو د اصلاح لپاره 15 ورځې وخت ورکول کیږي.
با آن کی معترضان
سره لدی چې هغو معترضو کسانو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنی لیست لاره نه موندلې، د نوملیکنې په پروسه کې د ځنګړې فورمې د ډکولو په برخه کې تیروتنې کړې دي. دغه کمیسیون د افغانستان د ځواني دیموکراسي د پیاوړې کېدو لپاره او د انتخاباتو نوې تجربې ته په پام سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د دې اعلامیې خبرېدو وروسته دغه ټولو 226 معترضینو ته لږ تر لږه 15 ورځې وخت ورکړي چې د نوملیکنې په پروسه کې د خپلو تیروتنو اصلاحولو لاس پوری کړي.
ښاغلی رفعت وویل چې شکایت کوونکو ته به هم ورځې وخت ورکړي چې د دغو کسانو په اړه خپل شکایتونه درج کړي. په خو تر دې دغه لیست څخه غرزیدل شویو کاندیدانو چې په بیلابیل ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره خپل نمونه لیکلی وو خبرداري ورکړی وو چې که د برخلیک په اړه له سره پریکړه ونه شي نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزای وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون غوښتنه به ومنل شي.
زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاد وجود رونا.
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه د جوزا په 13مه د ازادۍ رادیو په ادبي مجله کې مه هېروئ.
او زه خدای د مهال په امریکا کې ژوند کوم نو البته مې یو کیسه تیار کړې ده.
وخت یاد لرئ سه شنبه د جوزا 13مه له 8 تر 9 بجو خبرونه په لړ کې ازادي مجله.
زما په مخ کې دلا سوا چول په بل سنما زما په مخ کې دلا سوا چول په بل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما.
وخت ساعت ګورم و بجی او پین 15 دقیقه کې دون کې دي. په روانه خبرونه کې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا دراورم. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر عراق واوښت. د ناتو دو عسكر په افغانستان کې وژل شوي. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د ترهګرو یو ډلې د کابل ښار او شاوخوا سیمو کې نیولې ده. پرون ناوخته په کوټي کې بم چاودېده چې په نتیجه کې د ماشومان او ښځو په شمول شاوخوا شلو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. ترکمنستان اوس په نظر کې لري چې بیرته چې پرته له بهرنۍ مرستې دننه په خپل هیواد کې له ختیځه تر لویدیځه د طبیعي غازو نه لیکه جوړه کړي. د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات او چین کولی شي چې د نړۍ د متعادل اقتصادي ودې په برخه کې د ښو لاسته راوړنو لپاره همکاري وکړي. او د امریکا ولسمشر په واشنگتن کې د لبنان له صدر اعظم سره وکتل. په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د غړي رمضان بشردوست پر خلاف لوی څارنوالۍ ته شکایت کړې او غوښتنه یې کړې چې نوموړی ونیسي ځکه چې د ایران پر ضد یې څرګندونې کړې دي. له ښاغلي بشردوست سره د عصمت سروان مرکه اوري.
بشردو صاحب، د ایران سفارت ستاسو په خلاف د افغانستان لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی وو، کولی شئ ووایئ چې په دې مکتوب کې ستاسو په خلاف هغوی څه لیکلي ول؟
ایران سفارت لیکلی دی چې تاسو د ایرانیانو پر ضد خبرې کوئ، تاسو افغانانو تحریک کوئ، ځکه چې تاسو ویلی یاست چې ولې ایرانیان د افغانانو وژلي دي. زه په یو تلویزیوني برنامه کې ما وویل چې هر هغه سړی یا هر هغه هیواد چې یو بېګناه افغان وژني، که امریکا ده، که فرانسه ده، که آلمان ده، که چین ده، که ایران و ایران و پاکستان ده، هغه باید په یاد او ولری چې افغانانو دا هیڅ وخت تیر نه کوي، کسل کاله هم تیر شي افغانان خپل قاتل پیدا کوي.
د ایران د سفارت د مکتوب په جواب کې د لوی څارنوالۍ جواب څنګه وو؟
لومړی مکتوب چې لوی څارنوالۍ ته راغلی وو، لوی څارنوالۍ کوم عکس العمل نه درلود، ما ته یو کاپي ورکړی وو. ځینو دوستانو چې په لوی څارنوالۍ کار کوي یا په هر کار کوي چې هر ځای دا سندونه ما ته راځي. دوهم ځل چې دوی دا یو مکتوب د ایران سفارت نه واخیستل، د لوی څارنوالۍ د هغوی افغانیت، اسلامیت او قانونیت ډېر جریحهدار شو او هغوی یو مکتوب ولیکل د ایران سفارت ته، او هلته لیکلی دي چې تاسو ډیپلومات یاست. ډیپلوماسي الفبا دا ده چې تاسو هیڅ وخت د موږ سره مستقیم نشي کولی چې اړیکې ونیسئ. تاسو لطفا خپل دا مکتوب د بهرنیو چارو وزارت ته ورکئ، او بشردوست د افغانستان خلکو استازو ده، د خلکو نمایندګي کوي، هغه د پارلمان غړی ده، هغه د پارلمان مسؤلیت لري، هغه هیڅوک نشي کولی چې د هغه نه تحقیق وکړي.
بشردوست صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت، د افغانستان په ولسمشر او نورو شخصیتونو باندې هم انتقاد کوئ، مګر چې ځینې نور خلک یې کوي، لیکن په افغانستان کې تر اوسه پورې په دې خاطر چې څوک په چا باندې انتقاد کوي، نه څوک نیول شوي دي، نه څوک ګواښل شوي دي. تاسو په نظر د ایران سفارت ولې باید یوازې په دې خاطر چې تاسو په ایران انتقاد کړی وو هغوی باید شکایت وکړي؟
ایران هم یو استبدادي او دیکتاتوري حکومت لري چې هغه همدارنګه چې غواړي چې د خپل خلکو هلته خفه وکړي، په زندان واچوي، هغه غواړي چې په افغانستان کم خلکو دیدن انتقاد کنه، که متاسفانه هم ایران هم د افغانستان حکومت ځینو ژورنالیستانو، ځینو لیکوالو، ځینو دانشمندانو ته په زندان اچوي.
د ولسی جرګې د غړي رمضان بشردوست سره مو مرکه واوریده. د ایران لخوا پر هغه د لګول شو تورونو په اړه به د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کې د افغانستان د لوی څارنوال د مرستیال نظر هم در واورو. د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا هرات ته د غزیدلی ورګاډي د پټلۍ د جوړېدو پروژه په ټپه درېدلې ده. په دې اړه مفصل راپور د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې مهیروي. پرون ناوخته په کوټه کې بم وچاودید چې په نتیجه کې د ماشومان او ښځو په شمول شپږستنو ته مرګ ژوبله واوښته. په ټپیانو کې د څو تنو حالت نازک خودل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په ریپورت کې اوري.
د دوشنبه په مازګر د کوټه د هوایي ډګر پر لور تللی سړک باندې یوې بمي چاودنې دوه تنه ووژل او د ماشومانو او ښځو په شمول یې شپاړستانه سخت ټپیان کړل. پولیس وایي د کوټه ښار شمال لویدیځ لوري ته د شیخ مانده سیمې ته څیرمه په یوه ولاړه رخشه کې بم ځای پر ځای سوی و چې په چاودېدلو سره یې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. د کوټه د پولیسو مشر غلام شبیر شیخ ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې درې ښځې او اووه ماشومان شامل دي چې د رخشې څنګ ته په موټر کې د تېرېدو په حال کې ولا او چاودنه وسوه. د چاودنې له امله رخشه په بشپړه توګه ویجاړه سوې او شاوخوا ته یې دوو نورو موټرو او دوو موټرسایکلونو ته هم زیان اړولی دی او د ورڅیرمو ودانیو شیشې هم ماتې کړې دي. د پولیسو مشر وایي په چاودنه کې شاوخوا 40 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي کارول سوي چې د ریموټ کنټرول په وسیله الوزول سوي دي. خو وایي دا څرګنده نه ده چې د چاودنې هدف څوک و. د روغتون کارکوونکي وایي په ټپیانو کې د 4 تنو حالت نازک دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو پولیس اټکل کوي چې په دې چاودنه کې به هم د وسلوالو بلوڅو لاس وي. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نړیوالې اټومي انرژي اداره وایي د ایران له لوري رسمن د هغې موافقې جزئیات ترلاسه کړي چې له مخې د ایران د ټیټې کچې یورانیمو په بدل کې د هیواد ته د اټومي ریاکتر لپاره د سون مواد ورکول کیږي. دغه موافقه چې تیره اونۍ ایران، ترکیه او برازیل لاسلیک کړه، له مخې ایران د خپلو غني شوو یورانیمو له نیمایي زیات ترکیې ته لیږدوي چې په بدل کې به یې د هیواد ته د اټومي سون مواد ورکول کیږي. خو دغه موافقه د روغې جوړې د هغه پلان د عملي کېدو ژمنه نه پرځای کوي چې تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ رامنځته شوی او له ایران غواړي چې د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه ودروي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویل چې په دې اړه د ایران لخوا تر لاسه شوی لیک به د غور لپاره امریکا، فرانسې او روسیې ته وسپاري. واشنگتن پر دغې موافقې شک څرګند کړی او پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پریکړې لیک پر مسودې کار ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند فلیپ کرولی وویل د نړیوالې اټومي انرژي ادارې له واشنگتن څخه غوښتي دي چې د دې لیک په اړه خپل نظر څرګند کاندي.
The IAEA has provided the United States with a copy of Iran's letter.
فلیپ کرولی وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د ایران د لیک یو کاپي امریکا ته سپارلې او په دې اړه یې د نظر غوښتنه کړې ده. موږ په دې پوهیو چې اساساً د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې د دې وړاندیز برخوالو فرانسې او روسیې ته هم د دې لیک کاپي سپارل شوې دي. موږ له خپلو متحدینو سره په دې اړه مشوره کوو او د ادارې ته به ډېر ژر ځواب ورکړو، خو زموږ اندېښنې یوازې د تهران پر تحقیقاتي اټومي ټای پورې نه محدودېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیان نوویل چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د فعالیتونو د دوام لپاره د ایران پریکړه د بحث وړ مسله ده. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوي بندیزونه تصویب کړي نو ایران به له دغې نوې موافقې لاس واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل او د منځني ختیځ د سولې د پروسی او د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي پر مسایلو یې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل چې اوباما د غرض په لبنان کې د ډیموکراتیکو ادارو پر پراختیا او د دې هیواد د ملي حاکمیت پر ټینګښت ټینګار وکړ. د اوباما ادارې تیرې اونۍ په ایران د نوو بندیزونو د یوه پریکړې لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلې. لبنان چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري، پر ایران د نورو بندیزونو ملاتړ نه کوي. د ازادي راډیو ده. ترکمنستان اوس په نظر کې لري چې له بهرنۍ مرستې پرته له ختیځه تر لویدیځه د طبیعي غازو نلیکه په خپله جوړه کړي. دا خبر د ترکمنستان په دولتي ویبپاڼې او دولتي ورځپاڼو کې خپور شوی دی. د ترکمنستان د لویدیځ ختیځ نلیکه به 0 کیلومتره اوږدوالی ولري او شاوخوا 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به د دې هیواد له ختیځو برخو څخه د کسپین د سمندرګي تر سواحلو پورې لیږدوي. په لومړي سر کې په پام کې و چې دغه پایپلاین به له کسپین نه مخکې پایپلاین سره وصلیږي چې ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان او روسیې پر جوړولو موافقه کړې وه، او په دې توګه به د مرکزی آسیا غاز د روسیې له لارې اروپا ته لیږدول کیږي. روسی کمپنیو له ترکمنستان سره د دې پایپ لاین د جوړولو په اړه خبرې کولې، خو د ترکمنستان او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته تر دې په چټکۍ سره سړې شوې چې روسیې ته د ګازو د لیږدولو د پایپ لاین په مختلفو برخو کې د څو مرموزو چاودنو له امله د ګاز لیک قطع شو. د ترکمنستان ولسمشر د هیواد دولتي کمپنیو ته وظیفه ورکړې چې د دغه نوي پایپ لاین کار تر 2015 میلادي کال پورې پای ته ورسوي. په همدې کال د نابوکو د پایپ لاین پروژه چې اروپایي اتحادیه ملاتړ کړی هم بشپړیږي. اروپایي اتحادیه د دې پروژې په تکمیلېدو سره د ترکمنستان په غازو هم حساب کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او چین کولی شي چې د نړۍ د متعادلې ودې په برخه کې د ښو لاسته راوړنو لپاره همکاري وکړي. د اوباما د څرګندونې په داسې حال کې شوې چې چین او متحده ایالاتو په پیکینګ کې د ستراتیژیکو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د دوشنبې په غونډه کې د متحده ایالاتو د خزانې وزیر تیموتی ګایټنر پر پیکینګ ټینګار وکړ څو د تجارتي خنډونو پر کمولو کار وکړي او یو نړیوال متوازن اقتصاد رامنځته کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن بیا پر چین ټینګار کاوه څو د شمالي کوریا لخوا د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبولو په برخه کې له نړیوالو غندنو سره لاس یو کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ صفه 2.89 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد لرئ. اوس هم رضوان مراد چې په څول ویډیو رسپانو کې د افغانستان او سیمه پاړه د خبرو شو مقالو لند جاج اخیسته.
ګارډین رسپانه تر دې انوان لاندې چې د افغانستان ولسی جرګې د سولې د ملي مشورې جرګې د بایکاټ کولو غوښ کړې ده، یو مقاله خبره کړې ده چې پترس کې لیکلې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د سولې د ملي مشورې جرګې جوړېدل چې له طالبانو او نورو وسلوالو سره د روغې جوړې د خبرو لپاره اساس بلل کیږي، د رسپانه په وینا د ولسی جرګې د وکیلانو د غوښتنې له امله وسندیده چې ویلې دي په جرګه کې به ګډون ونه کړي. افغان دولت وای د سولې د ملي مشورې جرګې جوړېدل به د افغانستان د راتلونکو کال لپاره مهم سیاسي ګام وي. خو یو شمېر لوی ډیپلوماټان بیا وایي چې خای دا جرګه دومره مهمه نه وي. تمه کیږي چې ملي مشورې جرګه د زینو مهمو او لانجمنو مسلو په اړه د توافق لپاره هڅه وکړي. د ګارډین رسپانه په وینا د جرګې غړي په خپلو بحثونو او سلام مشورو کې له طالبانو سره د واک د احتمالي ویش او د افغانستان په اساسي قانون کې د اصلاحاتو موضوع وسیړي. افغان سیاستمداران هم پر دغه جرګې انتقادونه کوي او وایي چې دا راټولېدنه د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. ورسپانې په دې لړ کې په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو د استازي فوزي کوفي څرګندونې راخستي چې ویلي دي د جرګې ګډونوال به هغه پریکړه وکړي چې ولسمشر کرزی غواړي. لوی د ډیپلوماټانو چې د جرګې د 360 ګډونوالو د نومونو لیست لیدلې ده، ګارډین ته ویلي چې اکثره کسان د ولسمشر کرزی پلویان دي. یوې سرچینې ویلي په جرګه کې به د قندهار په شان د مهم ولایت د استازو مشري د ښاغلي کرزی ناسکور وکړي او نور استازي د افغان ولسمشر د انتخاباتي کمپاین غړي دي. ډیلی ټلیګراف رسپانې بیا په کابل کې د برتانیا په سفارت کې د ترلاسه شوو زړو تصویرونو په اړه چې انګلیسي چارواکو یو ارزښتناکه خزانه بللې ده، یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه وایي دغه تورسپین تصویرونه چې نمونه او نور معلومات پرې نه دي لګول شوي د کارکونکو لخوا د سفارت په پخوانیو صندوقونو کې موندل شوي چې په افغانستان کې د برتانیا د یوې پېړۍ د ښکېلتیا څرګندونه کوي. پر دغه تصویرونو د 1900 څخه نیولې تر 1900 کلونو تاریخونه ثبت دي چې ګمان کیږي په کابل، پېښور او د خیبر په دره کې اخیستل شوي دي. په تصویرونو کې خودل شوی کسان په افغانستان کې د برتانویانو چې 2000 د افغانانو د پاتون پرندچې کې له دغه هیواد نه وتلو تاړ شول د اوسېدو کار او ژوند تیرولو څرګندونه کوي. په تصویرونو کې د غراز د افغانانو یو ډله چې سرتیری او یا به هم د بانډو موسیقي غوګون کوي ښکارا کیږي. په کابل کې د برتانیې د سفارت کارکونکو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له تاریخ پوهانو غوښتي چې په عکسونو کې د سرګندو شو کسانو نمونه او د دغه تصویرونو په اړه معلومات پیدا کړي. په کابل کې د برتانی د سفارت وین ډیلی ټلګراف رسپانې ته ویلي موږ له تاریخ پوهانو سره په ګډه هڅه کوو چې د دغو تصویرونو راز معلوم کړو او هیله لرو چې راتلونکی کال دا تصویرونه د خلکو نندارې ته هم وړاندې شي.
ونیمه بجې کیدون کې دی ملیحه هراری سټډیو ته راغلی ده او د ازادي رادیو نننۍ دوهمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي. خرغلی ملیحه جان،
تشکر فریده جان، ماندنه بشین و سلام صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه است. در برنامه حاضر طاهر روشان در بخش تکنیک ما را همراهی میکند. نخست توجه کنید به سرخط خبرها و گزارش ها. شمار نظامیان امریکایی در افغانستان نسبت به عراق افزایش یافته است. سفارت ایران در کابل به لوی سرنوالی مکتوب‌های فرستاده و گفته است که رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه علیه منافع ایران فعالیت می کند. دو عسکر خارجی به شمول یک عسکر کانادایی در افغانستان کشته شدند. حامد کرزی گفته است به زودی 11 وزیر دیگر را برای کسب رأی اعتماد به شورا معرفی می کند. نمایندگان کوچی های میدان وردک در کنفرانس خبری گفتند از حق استفاده از علفچرها در مناطق مرکزی دست بردار نیستند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم لبنان سعد حریری ملاقات کرد. ترکمنستان در نظر دارد پایپلاین گاز طبیعی خود به شرق و غرب کشور را بدون دریافت کمک از خارج ایجاد کند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید برای رسیدن به رشد جهانی متعادل آمریکا و چین با هم میتوانند کمک کنند. با ساب روی تاتای افغانستان در مطبوعات غرب را هم در امین برنامه میشنوید و اما نخص آغاز میکنیم از گزارش ها. تعداد نظامیان آمریکایی نسبت به عراق در افغانستان افزایش یافتند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که شنبه هفته گذشته تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان اعلام کرد که شمار تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان اکنون به 94,000 تن و در عراق به 92,000 نفر رسیده است. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا خروج نیروهای محارب خود را از عراق امسال آغاز کند و در عین حال هزاران عسکر را برای مبارزه با طالبان مسلح و هم تقویت جنگ به افغانستان بفرستد. انتظار می‌رود شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 100,000 نفر برسند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
از سال 2003 میلادی که نیروهای آمریکایی بالای عراق حمله کردند، برای نخستین بار تعداد نیروهای این کشور در افغانستان بیشتر از عراق شده است. پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که شنبه هفته گذشته تعداد نیروهای این کشور در افغانستان اکنون 2000 تن بیشتر از عساکر این کشور در عراق شده است، یعنی 94,000 در مقایسه با 92,000 در عراق. بر اساس توافق باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، تعداد نظامیان این کشور در افغانستان امسال به 98,000 تن خواهد رسید. در سال 2007 میلادی تعداد عساکر آمریکایی در عراق به 170,000 تن می رسید و در همین سال جنگ سخت در عراق صورت گرفت. قرار است 50,000 تن از عساکر محارب آمریکایی در ماه سپتامبر امسال از عراق خارج شوند. باراک اوباما پیش از این که در انتخابات جنوری سال 2009 میلادی به پیروزی برسد، در مبارزات انتخاباتی خود با پایان یافتن جنگ عراق و در عوض برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان دعوت کرده بود. او بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که به افغانستان 30,000 نظامی دیگر می‌فرستد که به این ترتیب با اعزام عساکر تازه تعداد نیروهای این کشور در افغانستان به 100,000 تن خواهد رسید. اوباما همزمان با اعلان برای اعزام عساکر بیشتر همچنان گفت که از ماه جولای سال 2011 میلادی خروج عساکر این کشور از افغانستان را آغاز خواهد کرد. مقامات آمریکایی پیش از این که سنگرهای مقاوم القاعده را در عراق از بین ببرند، سربازان بیشتر به این کشور فرستادند. اما در افغانستان پیش از این که خروج تدریجی نیروهای خود را آغاز کنند، قصد دارند که نخست تعداد عساکر را افزایش دهند تا با این اقدام و تضعیف طالبان مسیر جنگ را به نفع خود عیار سازند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شنبه هفته گذشته در سخنرانی به فارغ التحصیلان یک آکادمی نظامی پایان ماموریت جنگی آمریکا در عراق را اعلان کرد، اما پیش بینی های از شدت گرفتن جنگ در افغانستان داشت. اوباما گفت در حالی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج می شوند، توجه خود را به جنگ افغانستان معطوف می دارند. با گفته اوباما روزهای دشوار در پیش روست، اما آنها باید خود را با این جنگ عیار سازند و به فشارهای خود ادامه بدهند. رئیس جمهور آمریکا همچنان افزود در این تردید ندارد که آمریکا با همراهی متحدین افغان و بین المللی خود در افغانستان به پیروزی خواهد رسید. علاوه بر نیروهای آمریکایی 47,000 عسکر از سایر کشورها در چهارچوب ناتو در افغانستان مستقرند. قابل تذکر است که از آغاز ماموریت افغانستان در سال 2001 میلادی ایالات متحده تا اکنون 1,081 عسکرش را در این کشور از دست داده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک گروه 7 نفری از تروریستان را در کابل مقامات امنیتی بازداشت کردند که در عملات تروریستی و انتحاری در کابل و برخی از مناطق دیگر افغانستان دست داشتند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل دیروز به خبرنگاران گفت این گروه تروریستی در حمله روز سه‌شنبه هفته گذشته در دارالامان دست داشته است و گفته شده است که همه اعضای این گروه افغان‌ها هستند، اما به گفته مقامات در پاکستان آموزش‌های نظامی دیدند. برشنا نظری گزارش می‌دهد.
پس از حمله خونین روز سه‌شنبه هفته گذشته در منطقه دارالامان کابل، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که طراحان اصلی این حمله را بازداشت کرده است. این گروه 7 نفری از شهر کابل بازداشت شده و به گفته مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان، افراد وابسته به این گروه در حملات خونین دیگر نیز در کابل دست داشتند که ظرف یک سال گذشته صورت گرفته است. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت که در نتیجه فعالیت‌های این گروه صدها تن از باشندگان کابل کشته و زخمی شدند.
حملات و انفجارات تروریستی و انتحاری را که گروه در شهر کابل سازماندهی کردن مجموعاً و تعداد 37 کشته، 377 تن مجروح و تخریب 71 حراده وسایط نقلیه و 9 باب ساختمان ها و دکاکین گردید.
مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که گروه‌های تروریستی اکثراً از پاکستان وارد افغانستان میشوند و به اجرای حملات تروریستیشان میپردازند. اما مقامات پاکستانی میگویند که آنان نیز در برابر این گروه‌های تروریستی مبارزه میکنند و تلاش دارند تا مانع فعالیت‌های تروریستان گردند. مسئولین امنیتی در کابل به خاطر عدم تدابیر امنیتی در پایتخت همواره با انتقادات تند مردم و کارشناسان روبرو بودند. اما سخنگوی امنیت ملی در کابل گفت که بازداشت گروه تروریستی 7 نفری در کابل نشان دهنده فعالیت‌های نیروهای امنیتی است که اجازه نداده است این گروه حملات بیشتر را سازماندهی کند.
رادیو آزادی 7:37 دقیقه است. مزله کوچی ها و هزاره ها در ولایت میدان وردک را پیگیری میکنیم. شماره از نمایندگان کوچی ها در شورای ملی افغانستان و همچنان بزرگان کوچی در کابل میگویند آنان حق استفاده از علفچرها در مناطق مرکزی افغانستان را به دست دارند و آنان با راه اندازی کنفرانس خواهان اقدامات اساسی دولت برای حل این مشکل شدند. جنجال میان کوچی ها و هزاره ها از سالها به این سو ادامه دارد و آنان چندین بار با هم درگیر شدند. از سوی دیگر مقامات دولت افغانستان گفته است که برای حل این مشکل تلاش ها ادامه دارد. فوزیه ایسان گزارش می دهد.
نماینده های کوچی ها از فرمان رئیس جمهور کرزی که برای آنان زمین توزیع خواهد شد استقبال کردند، اما گفتند که این مسئله به معنی آن نخواهد بود که آنان از زمین ها و علفچرها استفاده نکنند و مجبور به ترک آن شوند. ملا ترخیل کوچی، یکی از اعضای ولسی جرگه، به روز دوشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که آنان قبیله های شرعی زمین ها را با خود دارند.
دی افغانستان کوچی تا دا تشویش پیدا سوی دا که دی ما حق
برای کوچی های افغانستان این تشویش پیدا شده است که حق ما، حق شرعی ما، اسناد شرعی ما امروز در بهسود و میدان وردک از طرف حکومت خدای نخواسته به اعتبار شود و برای کوچی ها در تمام افغانستان دروازه ها بند شود. من باور دارم که حکومت در مورد حق شما غفلت نمی کند که اسناد شرعی و قانونی شما را نادیده بگیرد.
حق حقوق که دوم را غفلت نکی سدمن شرعی قانونی اسناد سوک نادیده ونیسی.
شماری از بزرگان قومی کوچی ها نیز گفتند که آنان قبیله های از دوران حاکمیت امان الله خان، ظاهر شاه و داوود خان را در اختیار دارند که حق استفاده از علفچرها را برای آنان ثابت می سازد. اما در عوض نماینده های هزاره ها می گویند که در مناطق آنان به خصوص در نقاط مرکزی کشور نفوذ و نیازمندی های آنان زیاد شده است. فرمان رئیس جمهور افغانستان پس از آن برای حل مشکل کوچی ها و هزاره ها صادر گردید که هزاره ها و کوچی ها با هم به نبرد مسلحانه پرداختند. در بخشی از این فرمان که با وسیله محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان تشریح گردید، چنین آمده است:
کوچیان، قریه ها و مناطق مسکونی در این مرداد تیزک و کجاب را بدون قید و شرط تخلیه نمود. به منظور توزیع زمین جهت اسکان کوچی ها با نظرداشت مصوبات شورای وزیران و احکام فوق تذکر یافته ریاست جمهوری، بار دیگر با وزارت های زراعت و آبیاری، امور داخله و اداره مستقل ارگان های محل اکیدا هدایت داده می شود تا طی مدت حداکثر 3 ماه کار عملی توزیع زمین به منظور اسکان و معیشت کوچی ها را آغاز نمود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
سفارت ایران در کابل به لوی سرانوالی افغانستان مکتوب‌های فرستاده و گفته است رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه علیه منافع ایران فعالیت می‌کند. بر اساس گزارش‌ها این مکتوب از سوی مقام‌های لوی سرانوالی افغانستان مسترد شده است. فضل احمد فقیریان معاون لوی سرانوالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران برای حل چنین مسائل باید از راه‌های دیپلماتیک اقدام کند.
یک مکتوب آماده بود، دو مکتوب تقریبا داریم ارتباط آماده بود، ما پس مسترد کردیم. اونا همی که لگمازید نویشته کردیم در اعمال آقای بشردوست رمضان بشردوست در مخالف منافع جمهوری اسلامی ایران وانمود کردیم. ما پس مکتوب سفارت را مسترد کردیم، گفتیم از دو طریق دیپلماتیک وزارت امور خارجه شما که موضوعات با ما اطلاع بدیم، ما مکتوبش پس مسترد کردیم، یک کسیش هم با خود وزارت خارجه خبر دادیم.
اما دکتر رمضان بشردوست در صحبت با رادیو آزادی گفت سفارت ایران اقدام نادرست را انجام داده و اطلاع کمی در مورد دیپلماسی دارد. این مصاحبه را از قادر حبیب میشنوید که با صدای آقای بشردوست آغاز میشود.
متاسفانه افغانستان در طول تاریخش و بخصوص در چند سال کشور بی‌صاحب است. هر کاری که کشور خارجی ها در رابطه با افغانستان و ادعای افغانستان انجام دادن، کدام صدای مخالفت، کدام صدای اعتراض جدی علیه اونا بلند نشده. وقتی ایرانه ها به قتل مردم افغانستان در ایران شروع کردن، به عنوان قاچاق مواد مخدر اونها را اعدام کردن، در برنامه ای که تلویزیون افغان داشت من دعوت کرده بودم، من به صورت واضح گفتم که اول این قتل است، دوم ایرانی ها در رابطه با اتباعی خودشان اصول و حقوق نه اسلامی، نه بین المللی و نه مدنی خودشان مراعات می کنند، چی گونه اونها در رابطه با افغانها میخواهند مراعات کنند. شما به خاطر دارید تا آیت الله کروبی که یکی از بنیانگذاران رژیم فعلی ایران است و آیت الله است و او رئیس شورای اسلامیشان بود، گفت که به دخترها و بچهایی که علیه احمدی‌نژاد تظاهرات کرده بودند و فعلا در زندان است، اونها تجاوز جنسی میشن. دوم من به صورت واضح و روشن گفتم که افغانها یک فرهنگ دارد که وقتی کسی را بکشین، قاتل خود را هیچ وقت فراموش نمی کند. 100 سال تیر شود هم قاتل فراموش نمی شود. می کرده که افغانستان جز قلمرویش است. یک مکتوبی به لوی سرانوالی افغانستان روان کرده بوده. لوی سرانوالی افغانستان دوستای کجا کار می کند کاپیز را به من روان کرده و بعد مکتوبی دوم روان کرده بودن که آقای بشردوست گفته که افغان ها چرا قتل می شود و ایرانی ها را تهدید کرده و امثال هم. یعنی سفارت ایران که خود متمدن و دیپلمات می دانند، حداقل الفبای دیپلماسی را نفهمید یا مراعات نکرد که هیچ وقت لوی سرانوالی افغانستان دادستان ایران نیست و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور افغانستان نیست. متاسفانه ایران برخوردی که طرف فکر میکرد که لوی سرانوالی افغانستان فقط به زیر حکم شد.
وزارت خارجه افغانستان با شما در تماس شده ای ارتباط؟
وزارت خارجه افغانستان هیچ گونه تماسی با ما ندارد.
رمضان بشردوست وکیل شورا بود و در رابطه با نامه‌ای که از ایران بر علیه او به سفارت از سفارت ایران به لوی سرانوالی رسیده است صحبت می‌کرد.
ولسی جرگه افغانستان دیروز برای 30 روز هیچ موضوعی را شامل اجندای کاری خود نساخت و اعضای شورا به احتجاج خود ادامه دادند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه در اعتراض به معرفی نشدن 11 عضو باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به شورا و برخی مسائل دیگر که به گفته آنان حکومت در آن مورد بی‌توجهی کرده است، از روز شنبه تا دیروز جلسات را در سکوت برگزار کردند. و در این حال هیئت ولسی جرگه دیروز گفت که شماری از نماینده‌های مردم در دیدار با حامد کرزی در مورد معرفی اعضای باقی مانده کابینه به توافق رسیدند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل سید فتح محمد بها داریم که با صدای یونس قانونی آغاز می شود.
امرای رئیس مسئله اعتراض و احتجاج شما و کلای محترم را مطرح ساختم و یک بار دیگر تقاضا کردیم که فرستادن لیست کابینه هرچه سریع تر اقدام شوند. مجددن رئیس وعده کردند که ما کار انجام میتونم و باید ما منتظر اقدامات عملی در این خصوص باقی بمانیم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از روز شنبه به این طرف در اعتراض به معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه و عدم حضور محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالات اضطرار به این جرگه دست به احتجاج زده و جلسات خود را در سکوت راندازی کردند. آنها میگویند تا زمانی که 11 عضو باقی مانده کابینه غرض گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نگردند، احتجاجشان همچنان ادامه خواهد داشت. آقای قانونی با اشاره به این مسئله گفت که رئیس جمهور در دیدار با نماینده های مردم خواستار معرفی برخی از نامزاد وزرا به ولسی جرگه است که قبلا از سوی این جرگه رد گردیدند.
یک بحثی که در اوجه اونا نگرانی خود نشان دادن در این مورد که بعضی از وزرا خصوصا بعضی از خواهرایی که در اون لیست قبلی بودن شایستگی خود دارن و علاقمندی خود نشان دادن که ای کاش چانس به این می بود که اینا دوباره برای شما معرفی می شد. نظر به اصول وظایف داخلی ما دوباره نمیتونیم اینو زیر بحث بگیریم جز ای که با دو سلسه کل آرا یک تعدیل در اصول وظایف داخلی بیاید.
جنجال ها بر سر معرفی نشدن اعضای باقی مانده یک کابینه به ولسی جرگه نخستین تنش میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان نیست. پیش از این آوردن تغییرات در قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور کرزی نیز از جانب نماینده های مردم پذیرفته نشد و این به یک مسئله جنجال برانگیز مبدل گردید. هرچند ولسی جرگه خواهان معرفی 11 عضو باقی مانده یک کابینه در زودترین فرصت است، اما مقام ها در ریاست جمهوری افغانستان این مدت را اندک خوانده و گفتند که انتخاب وزرای باقی مانده نیاز به وقت و دقت بیشتر دارد.
دو مورد، یکی معرفی نشدن به موقع فرست نامزد وزیران و دیگر نیامدن معاون دوم ریاست جمهوری که رئیس کمیته اضطرار هم است، باعث اعتراض در ولسی جرگه شده است. مصطفی صدیقی از عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان در این مورد با صحبت تلفنی خواستار معلومات شده است.
شما میدانید که این یک حرکت مدنی است و طبیعی است که دنیا به این قضیه متوجه خواهد شد. این اقدام است که به خاطر منافع مردم و به خاطر از اینکه ما حکومت را میخواهیم از سردرگمی و سرپرستی به یک طرف روشنایی و یک حاکمیت که واقعا تمثیل اراده مردم و حاکمیت ملی است، اینه ما به اون سمت میخواهیم سوق بدیم و سمت سو بدیم. به اون لحاظ این حرکت مدنی است و انشاءالله
خاموشی شما جناب خواصی، خاموشی شما چه اقدام دیگر در پی خواهد داشت اگر نامزد وزیران به شما معرفی نشن؟
فردا ما کمیته رؤسای داریم که انشاءالله در کمیته تصمیم خواهد گرفته شد که چه تصمیم بعدی را باید حال خود باشه.
و این روزها شاید بدامنی های در کابل و دیگر نقاط بوده ایم جناب خواصی، با توجه به این مسئله ادامه تنش میان ولسی جرگه و حکومت کار را به کجا خواهد کشند؟
البته مسئولیت برمیگرده به ارگانی که به خواسته های ملت افغانستان که از طریق نمایندگیشان میشه پاسخ مثبت نمیده. البته این جوابگویی را باید حکومت بکنه نه پارلمان.
عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه بود و مسئله اختلاف حکومت و شورا. حکومت چی میگوید؟ از سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بشنویم.
خب دیدگاه ایشان است، ما به باور نیستیم. وقتی دروازه خود پارلمان میبنده ما فکر میکنیم پاسخگو پارلمان است. در قسمتی که تاخیر و معرفی کابینه به وجود آمده این جوابگو ما است. هر کدام ما باید از نو کارکرد خود جوابگو باشیم، ولی اینکه دروازه پارلمان خودشان بستن و یا سکوت اختیار کردن ما جوابگو نیستیم. جوابگو خود هیئت رهبری پارلمان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:48 دقیقه است. بار دیگر توجه کنید به فشرده خبرها. تعداد نظامیان آمریکایی نسبت به عراق در افغانستان افزایش یافتند. حامد کرزی
حامد کرزی گفته است به زودی 11 وزیر دیگر را برای کسب رأی اعتماد به شورا معرفی می کند. دو عسکر خارجی به شمول یک عسکر کانادایی که در چوکات ناتو فعالیت می کردند در افغانستان کشته شدند. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید ایران معامله پیشنهاد شده خود برای مبادله بخشی از یورانیوم غنی شده به مواد سوخت هسته‌ای را به طور رسمی اعلام کرد. ترکمنستان در نظر دارد پایپلاین گاز طبیعی خود به شرق و غرب کشور را بدون دریافت کمک خارجی ایجاد کند. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. یکی از مقامات بلندپایه وزارت حج و اوقاف افغانستان در دومین جلسه علنی محکمه دیروز در کابل به حبس طولانی محکوم شد. بر وی اتهام شده است که میلیون ها افغانی و صدها هزار دلار آمریکایی و ریال سعودی را در جریان مراسم حج سال گذشته اختلاس کرده است. این مقام وزارت حج و اوقاف بار دیگر هم در مجلس علنی محکمه حاضر شده بود، اما محکمه آن زمان بی‌نتیجه به پایان رسید. ستاره فروغ از کابل گزارش میدهد.
در ادامه تلاش ها به هدف تقویت مبارزه با فساد اداری در افغانستان، یکی از مامورین مالی وزارت حج و اوقاف افغانستان از سوی یک محکمه ابتدایی در کابل به 15 سال حبس و پرداخت جریمه محکوم گردید. فیصله محکمه از سوی قضاوتپو عبدالجلیل فاروقی رئیس این محکمه چنین اعلام گردید:
تو محمد نور خزانه‌دار اسبق وزارت حج و اوقاف در قضیه اختلاس 20,568,180 افغانی و دو پول دارایی عامه به مدت 10 سال حبس تنفیذی و وجه اختلاس شده با جریمه معادل آن محکوم شده. حسب ماده 32 قانون تطهیر پول با مصادره مبلغ 104,980 دلار و 95 سنت که در اکاونت شما در کابل بانک داخل بوده حکم نموده. سوم، تو محمد نور خزانه‌دار اسبق وزارت حج و اوقاف در قضیه واسطه دان رشوه مبلغ 860,000 دلار آمریکایی و مبلغ 44,000 ریال سعودی با مدت 5 سال حبس و جریمه معادل وجه رشوه و مصادره مبلغ 360,000 دلار آمریکایی و 44,000 ریال سعودی محکوم شده.
آقای فرقی گفت که این حکم نهایی نبوده و محمد نور خزانه‌دار میتواند استیناف طلب نیز گردد. گفته میشود در این اختلاس و حیف و میل پولها برخی افراد دیگر از جمله محمد صدیق چکری سرپرست اسبق وزارت حج و اوقاف افغانستان نیز دست دارد. آقای چکری که حالا در بریتانیا به سر میبرد این اتهامات را قبلا رد کرده است. در همین حال نور محمد خزانه‌دار در دفاع از خود گفت وی اختلاس نکرده و این 100,000 دلار آمریکایی را که پول دولت بوده به هدایت محمد صدیق چکری از عربستان به کابل انتقال داده است و 44,000 ریال سعودی پول شخصی او بوده است. تا هنوز به درستی روشن نیست که در پیوند با این قضیه آیا صدیق چکری هم به میز محاکمه کشانده خواهد شد و یا خیر.
گزارشی را شنیدید در رابطه با محکمه یب خزانه‌دار وزارت حج و اوقاف که به اختلاس محکوم شده است. سیلاب ها در ولایت بغلان تعداد بشماری از خانواده ها را در وضع ناگوار قرار داده است. مردم بغلان بدون غذا و بدون سرپناه محتاج به کمک های عاجل هستند. گزارش خبرنگار محل با صدای یکی از سیلاب زدگان آغاز می شود.
اسم من الله خدیداد از اولسوالی پشتونکوت هستم، از قریه ساحل کتلوی. قریه ما به تعداد 600 خانه است. 6 مسجد داشتیم و یک مسجد و مدرسه ما را مکمل همراه قومش که 60 خانه را به کلی از بین برده و به تعداد 40 خانه 50 خانه دیگر هم نیمه از بین برده و به تعداد شاید هزارها جریب زمین هم از بین رفته. به تعدادش 50 یا 60 دونه چهارباغی که امروز میلیون ها چنار چوب مردم از او استفاده میکرد او را از بین برده. به تعداد 600 مواشی تنها از قریه ما برده. فعلا همونطور بیان شما تا در عرب اقصای میره تا به ایسه قلق و شوردریا 100 کیلومتر است. همین 100 کیلومتر بر دریا رسای دو طرفه را زراعت مردم و حتی از عرب اقصای 20 سیخ خانه را گرفته.
وی همچنان میگوید آسیب دیدگان در حال حاضر با اهل و عیالشان زیر آفتاب سوزان زندگی خود را بسر میبرند.
مردم ما فعلا به تعداد 60-70 خانه که به کلی این ما قسم بخورم هانس نمیشم که سایه ندارن به سرشون. فلای از اینا در میدان به افتای داغ است. دیخونه دارایش کوین همه بود که همه خو از بین رفته صاحب. و متباقی هم که از همین دایمه ها و از همین پشت ها که آب اومده صاحب. همین میسر جر کرده زمین ها رو خاکش برده. شما به چشم سر مشاهده میکنین گیلی که به اطراف دریای همه از زمین اومده صاحب. از زمین هایی که زراعت شده خاک سوس بوده همه رو همراه گندمش برده صاحب. همه یک ایده که همه بالای همه قریا که هست اگر در آینده دیوار استنادی نشه یا کانال صورت نگیره این منطقه 600 خانه که قریه کتلوی امکان داره که از فرار شه.
در همین حال مقامات دولتی فاریاب میگویند آسیب دیدگان برای دو مرتبه کمک های اولیه را دریافت نمودند، اما مردم میگویند این کمک ها خیلی اندک بوده و برای زارعینی که کشت و زراعت خود را از دست دادند تا حال هیچ گونه کمکی صورت نگرفته است.
هیچ کمک نشده در این محیط منطقه نوای خشک از ما است. ان شاء الله به تعداد 60 70 قریه است. تا به این دم به نام دیاقن نشده، تنها دو مرتبه به همه سلزده های ما مردم بسیار کمک ناچیز شده.
اون مردم که در زیر سیل بمانه، در زیر آب بمانه، در داخل لایقه من، اون مردم خدا و جان حال نمیمونه دیگه، بسیار در حالت بد سو قرار دارن.
اسدالله بهار رئیس اداره زراعت فاریاب با تایید مشکلات آسیب دیدگان که اکثریت آنها زارعین میباشند میگوید آنها به مقامات زیربط و دفاتر کمک رسان پیشنهاد نمودند تا کمک های لازم و اساسی را برای متضررین تهیه و توزیع نمایند.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:55 دقیقه توجه کنید به خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. آژانس بین المللی انرژی استی میگوید ایران معامله پیشنهاد شده خود برای مبادله بخشی از یورانیوم غنی شده به مواد سوخت استی را به طور رسمی اعلام کرد. این معامله که به میانجیگری ترکیه و برزیل انجام شده است، به اساس آن ایران بیش از نیم یورانیوم کمتر غنی شده خود را برای مبادله به میله‌های سوخت استی به ترکیه می‌فرستد. اما این معامله مهمات پلان سازشی را که پارسال پیشنهاد و در آن از ایران خواسته شده بود فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم را متوقف کند برآورده نمی‌کند. اداره بین‌المللی انرژی استی می‌گوید نامه ایران را به ایالات متحده، فرانسه و روسیه می‌فرستد تا آن کشورها ملاحظات خود را در زمینه ارائه کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با صدر اعظم لبنان سعد حریری در واشنگتن ملاقات با روی برنامه صلح در شرق میانه و همچنان فعالیت‌های استی ایران صحبت کرد. قصر سفید می‌گوید اوباما روی تعهد آمریکا برای افزایش حاکمیت لبنان و نهادهای دموکراتیک هم تاکید کرده است. اداره اوباما هفته گذشته قطعنامه وضع تحریم‌ها علیه ایران را به شورای امنیت ملل پیشنهاد کرد که ریاست آن را در این ماه لبنان به دوش دارد و لبنان با وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران تمایل ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید برای رسیدن به رشد جهانی متعادل آمریکا و چین با هم میتوانند همکاری کنند. این سخنان را اوباما بعد از مذاکرات استراتژیک آمریکا و چین در پکینگ ابراز کرد. در اجلاس دیروز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا خواستار همکاری پکینگ برای کاهش موانع تجاری و گسترش متعادل‌تر اقتصاد جهانی شد. و ترکمنستان در نظر دارد پایپلاین گاز طبیعی خود به شرق و غرب کشور را بدون دریافت کمک از خارج ایجاد کند. اخیراً بر اساس معلومات وبسایت خبررسانی ترکمنستان و هم روزنامه‌های دولتی این موضوع پخش شده است. پایپلاین گاز ترکمنستان از شرق به غرب 1000 کیلومتر طول دارد و قادر است 30 میلیارد متر مکعب گاز را از ساحات شرقی کشور به ساحل دریای کسپین انتقال دهد. این بود خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. حالا به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب توجه کنید از جاوید نعیمی.
روزنامه بریتانیایی گاردین تحت عنوان ولسی جرگه افغانستان نشر داده که جرگه مشورتی صلح را تحریم می کند. مقاله را نشر کرده و در بخش از آن می نویسد ترتیب جرگه مشورتی صلح از سوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که اساس برای گفتگو و مذاکره با طالبان و سایر مخالفین مصالح دولت این کشور به حساب می آید، بنابر خشم تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان به تعویق افتاد. به نوشته روزنامه آنها هشدار دادند که در این جرگه شرکت نخواهند کرد. دولت افغانستان میگوید تشکیل جرگه مشورتی صلح برای سال آینده افغانستان یک گام مهم و اساسی است. اما تعداد از دیپلمات‌های غربی میگویند که به نظر می‌رسد این جرگه آنقدر هم مهم نیست. انتظار می‌رود که جرگه مشورتی صلح در خصوص توافق روی مسائل مهم و بحرانی تلاش کند. به نوشته روزنامه گاردین اعضای جرگه در بحث‌های خود روی تقسیم احتمالی قدرت با طالبان و آوردن اصلاحات در قانون اساسی افغانستان بحث خواهند کرد. سیاستمداران افغان روی این جرگه انتقاد کرده و میگویند که این گردهمایی از تمامی مردم نمایندگی نمی‌کند. روزنامه در ادامه به نقل از فوزیه کوفی نماینده مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه نوشته است که میگوید شرکت کننده های این جرگه روی موضوعات توافق خواهند کرد که رئیس جمهور کرزی می‌خواهد. دیپلمات های غربی که نام های 360 تن از شرکت کننده ها را دیدند به روزنامه گاردین گفتند که اکثر این افراد حامیان حامد کرزی هستند. یک منبع میگوید که در این جرگه مانند قندهار که نمایندگی آن را برادراندر رئیس جمهور کرزی میکند، از سایر ولایت هم کسانی که در کمپاین انتخاباتی کرزی شامل بودند نمایندگی میکنند. روزنامه دیگر بریتانیایی دیلی تلگراف درباره تصاویری که به دست سفارت بریتانیا در کابل افتاده مقاله‌ای را نشر کرده و می‌نویسد هزاران تصویری که مقامات بریتانیایی آن را یک خزانه با ارزش می‌دانند اخیراً به دست آمده است. به نوشته روزنامه این تصاویر سیاه و سفید که نام و سایر معلومات درباره‌شان وجود ندارد از سوی کارمندان سفارت بریتانیا از صندوق‌های قدیمی این سفارت پیدا شده که شاید به بیشتر از یک قرن پیش برمی‌گردد. در این تصاویر تاریخ‌های از سال 1870 تا 1970 میلادی ثبت شدند و گمان می‌رود که در کابل، پشاور و دره خیبر گرفته شده باشند. در تصاویر زندگی، کار و بودوباش افغان‌هایی که دوبار در نتیجه مقاومت خود نیروهای بریتانیایی را به عقب نشینی مجبور ساختند، دیده می‌شوند. همچنان تعداد از سربازان و یا گروه‌های موسیقی در بخش‌های از این تصاویر به چشم می‌خورند. کارمندان سفارت بریتانیا در کابل از محرخین وزارت خارجه خواستند تا درباره نام‌های این افراد و همچنان خود تصاویر معلومات جمع‌آوری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با پایان مجله‌های خبری اول روز رسیدیم. با برنامه‌های